7.5 میشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. و حالا ساعت که 8 صبح وقت کابل است، در یک ساعت دیگر فرشته جلالزه میزبان شماست. خوش آمدین خانم جلالزه.
دیر مننه ده از دیر رادیو ده دی ساعت پشتو خبرونه ده دی سهر لعطو بجو سرسم پیلس و چو سانیه زاو نوری است. نوری استودیو تلکسی نوختم رالو. نوری سب اول با خبرونه وراندیسی اولست با بیا ده دی ساعت ده رپورتونو تفصیل وراندی.
فرشته جلال زیل تاسونه پر مننه. لومړی هم پاموکی ده افغانستان او نړۍ دی ساعت ده مهم و خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر 2 کالو پورې دې ته چمتو شي چې په هیواد کې د ځینو برخو امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې په هغه صورت ترسره کیدی شي چې په هیواد کې له شخړو لاس واخلي. د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ د افغان میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې طالبانو او القاعده د پټېدو پر ځایونو جدي عملیات ترسره کړي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر 2 کالو پورې دې ته چمتو شي چې په هیواد کې د ځینو برخو امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. ولسمشر کرزی تیره ورځ له سین انټلیجنس سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د هیواد ځینو سیمو د امنیت اخیستو لپاره افغان امنیتي ځواکونه 2 کالو او په ټول هیواد کې د عملیاتو د مشري اخیستو لپاره هم 5 کالو وخت اړتیا لري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې په هغه صورت ترسره کیدی شي چې په هیواد کې له شخړو لاس واخلي. ګیټس له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د 10,000 نورو عسکرو د استولو پریکړه د دې لپاره کړې چې د وسلوالو یوه برخه په هغو شرایطو چې امریکایي غواړي د خبرو میز ته راوکاږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې له ګیټس سره یو ځای په دې پروګرام کې برخه لرله وویل په هرو خبرو کې د شاملېدو د مخه طالبان باید یو لړ شرایط ومني. د هغې په وینا دوی باید له شخړو او د القاعده له ملاتړه لاس واخلي. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې طالبان باید دغو شرایطو ته غاړه کښېنږدي. دغه راز افغان ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا د امریکا له متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو له مشر ملا عمر سره د خبرو اترو ملاتړ وکړي. ښاغلي کرزی له سی این انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې د طالبانو د تحریک له مشر ملا عمر سره خبرې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره ضروري دي. ولسمشر کرزی وویل موږ په یوازې توګه دا کار نشو کولی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون افغانستان ته د نورو ترکیې عسکرو د استولو خبره رد کړه. هغه دا څرګندونې واشنګټن ته له روانېدو د مخه وکړې. نوموړی به په دې سفر کې د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. اردوغان وویل ترکیه به په افغانستان کې د افغان پوځیانو د روزلو اوسني رول ته دوام ورکړي او یادونه یې وکړه چې ترکیه پرته له دې چې ترې غوښتنه وشي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2 چنده زیات کړی او 1,250 تنو ته یې رسولی دی. د ترکیې صدر اعظم وویل له اوباما سره په کتنه کې به د عراق او منځنی ختیځ په ګډون د سیمې پر نورو مسایلو هم وغږیږي. د بشري حقونو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی او وایي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی چې ښځې لکه د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بېلابېلو جنایتونو څخه خوندي کړي. د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په ټولو برخو کې ښځې په ډېر غمجن وضعیت کې دي. په دغه شپږ نوي مخیز راپور کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 160 مرکو په اساس چمتو شوی ویل شوي چې ښځې د دې لپاره د مرستې غوښتنه نشي کولی چې د پولیسو له بد چلن او رشوت څخه بیریږي او هم دوی دا ویرې لري چې ممکن بیا به مخکینی تېرې کوونکي پرې تېری وکړي. د بشري حقونو د څارنې ډلې په دې راپورټ کې ویل شوي چې د 2000 او 2015 کلونو ترمنځ چې په ځینو برخو کې د ښځو حقوق پر مثبت لوري پرمختګ کاوه نن ورځ دا پرمختګ پر معکوس لوري یعنې د منفي خواته روان دی او علت هم دا دی چې محافظه کار مشران په قدرت کې دي او دوی ښځو ته د لومړنیو حقونو له ورکولو څخه سترګې پټوي. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم به 3 میلیارد ډالر د حکومت له لارې د بیا رغونې په برخو کې ولګول شي. دا مطلب پرون د جنوبي آسیا په چارو کې د نړیوال بانک مرستیال ایزابل له ولسمشر کردي سره په لیدنه کې څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې میرمن ایزابل جمهور رئیس کرزي ته ډاډ ورکړی چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دولت په وار وار غوښتنه کړې چې نړیوالې مرستې باید د حکومت له لارې ولګول شي تر څو د ځای کېدو او بې ځایه لګېدو مخه ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده د پټېدو پر ځایونو جدي عملیات ترسره کړي. وایي په افغانستان کې بریالیتوب په دې سیمو کې د سخت دریځو د سنګرونو په له منځه وړلو پورې تړلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک له سي ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی په دې باور دی چې په افغانستان کې د بریالیتوب اساسي عنصر په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو د پناه ځایونو له منځه وړل دي. ښاغلی اول بروک وویل په خواشنۍ سره له دې حقیقت څخه انکار نه شي کېدی چې پاکستان که څه هم په وروستیو کې د هغو طالبانو په وړاندې عملیات څخه کړي چې له اسلام آباد سره په جګړه کې ښکیل دي، خو دې هیواد په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی. هول بروک زیاته کړه دا هغه څه دي چې موږ غواړو پرې ډېر تمرکز وکړو او دا له پاکستاني دوستانو سره زموږ د خبرو یوه اساسي موضوع جوړوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره په موسکو کې د هغه په استوګنځای کې له غیر رسمي خبرو وروسته له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې وستایلې. سنگ له میدویدف څخه په دې خاطر مننه وکړه چې د تېرې اونۍ د غمجنې پیښې سره یې له ده سره وکتل. د روسیې په پیرم ښار کې د جمعې د ورځې په یو نایټ کلب کې د اور لګېدو په پیښه کې له سلو څخه زیات کسان ووژل شول. په موسکو کې رسمي خبرې نن پلان شوي او ټاکل شوي ده چې منموهن سنگ به نن له غرمې وروسته د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. له 2004 کال راهیسې چې منموهن سنگ د هند صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دا روسیې ته د هغه شپږم سفر دی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کېدل او د اټومي انرژي د همکاریو د پراخولو لپاره د یوې معاملې نهایي کول په ګوته شوي دي. په ایران کې د حکومت د مخالفینو مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې نن په تهران کې د لاریون لپاره سره راټول شي. په عین حال کې پولیسو او د سپاه پاسداران انقلاب ډلې د دوی په وینا د هر ډول غیر قانوني لاریون د ځپلو تیاری اعلان کړی دی. نن په ایران کې د دریو هغو محصلانو د وژل کېدو کلیزه لمانځل کیږي چې په 1953 عیسوي کال د شاه د واکمنۍ پر مهال وژل شوي وو. ایراني چارواکو بهرني خبري اژانسونه د محصلانو د یاد ورځې د مراسمو په اړه له رپورټ ورکولو څخه منع کړی دی. په ایران کې د رژیم د مخالف لوري مشر میر حسین موسوي پرون په تهران کې وویل چې د اصلاح غوښتونکو تحریک د اخوندانو تر واک لاندې ادارو د شدیدو فشارونو سره سره ژوندی دی. نن په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه تر بل هر وخت په لوړه سطح خبرې پیل شي. لږ تر لږه 190 هیوادونو استازي او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 115 تنه رهبران په دې غونډه کې برخه اخلي. ملګري ملتونه وایي نړیوال باید د کاربون د ګازو د زیات تولید او د هوا د ککړتیا د مخنیوي په خاطر سخت او جدي پریکړه وکړي. ساینسپوهان وایي په نړۍ کې د سکرو او تیلو له انرژۍ د زیاتې استفادې او د طبیعي ځنګلونو د له منځه وړلو په خاطر د زهرجنو ګازو نو تولید هم زیات شوی او دا د نړۍ د اقلیم د ورځ په ورځ تودېدو یو علت دی. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د کوپنهاګن په کانفرنس کې برخه اخیستونکي به یوې موافقې ته ورسیږي. په دې وروستیو کې هند، اندونیزیا او چین د هزارجنو ګازونو د تولید د کمولو ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ د عراق د پارلمان د غړو لخوا د هغه قانون تصویبول وستایل چې راتلونکي کال په هیواد کې پارلماني انتخاباتو ته لاره هواروي. د عراق پارلمان پرون له اوږدو بحثونو وروسته دې قانون ته چې د پارلمان څوکۍ ټاکي مثبته رایه ورکړه. د عراق مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي وویل چې د قانون منلی هغه په نومبر کې د انتخاباتو د قانون لومړنۍ مسوده ویټو کړې وه او ویلي وو چې په دې قانون کې له هیواده بهر مهاجرینو لپاره چې ډېر یې لکه د ده په څېر سونیان دي ونډه نه ده ورکړل شوې. د دغه نوي قانون پر اساس د پارلمان د غړو شمیر له اوسنیو 215 غړو څخه 325 غړو ته زیاتیږي او سنی مذهبه عربانو او کردانو ته هم پکې ډیره سهمیه په پام کې نیول شوې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دی او پام وکړئ د دې سات د خبرونې د رپورټونو تفصیل ده. کې به د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزیر څرګندونې واوري چې وایي متحد ایالات له ډیرو کلونو راهیسې د اوسامه بن لادن د ځای په اړه ښه او دقیق معلومات نه لري. د بشري حقونو د څارنې ډلې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ټول نړۍ کې یې ناوړه وضعیت بدلی. جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه لږ تر لږه دوو کلونو ته ضرورت لري چې په ځینو سیمو کې د امنیت نیولو ته تیار سي. په خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام هم خپرو. د خبرونه د پایل رپورت مو د جمهور رئیس حامد کرزی د تازه سرګندونو دی چې د سینن له ټلویزیون سره یې کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي افغان امنیتي ځواکونه به تر دوه کلونو پورې دې ته تیار سي چې په هیواد کې د ځینې برخو امنیتي چارې واخلي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما تېر اونۍ افغانستان ته د لږ تر لږه 10,000 اضافي عسکرو د استولو پلان اعلان کړ او ویل چې په یو نیم کال کې به له دغه هیواده د ځواکونو پر ایستلو پیل وکړي، البته د شرایطو په کتلو. که څه هم امریکایي مشرانو ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره یو مطلق ضرب الاجل نه دی، بلکې د افغانستان حالاتو ته به کتل کیږي او بیا به اقدام کوي. خو جمهور رئیس کرزی تیره ورځ له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د هیواد د ځینې سیمو د امنیت اخیستلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه دوه کلونو او په ټول افغانستان کې د عملیاتو د رهبرۍ د ترلاسه کولو لپاره پینځو کلونو وخت ضرورت لري. له سینن سره د جمهور رئیس کرزی د مرکه جزئیات نوري اسنوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دې اړه چې آیا هیواد به د 2011 کال تر جولای میاشتې پورې وکولای شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي مشرانو ویلي چې کابل ته د ضرب الاجل مطلق نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته 10,000 نور عسکر ولیږي، خو په 13 میاشتو کې به چې کله افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو لړۍ پیلېږي، هیواد ته بیرته د هغوی په راستنولو پیل وکړي. کرزی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان به کوښښ وکړي چې دغه ضرب الاجل ته ځان چمتو کړي، خو ویل چې د دې کار لپاره د دوه کالو مهلت ټاکل واقعبین په نظر راځي. کرزی وویل موږ به خپل ټول وس په کار واچوو، خو نړیواله ټولنه هم باید صبر ولري او د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. که دا کار ډیر وخت نیسي، دوی باید زموږ ملاتړ وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د اوباما پر پلان د هغه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو او جمهوري غوښتونکو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې کار سره به طالبان نور هم زړور شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن امریکایي ان بی سي ټلویزیون ته په خبرو کې وویل چې موږ له افغانستانه د وتلو د ستراتیژۍ یا د یوه مطلق ضرب الاجل خبره نه کوو، بلکې غواړو یوه ارزیابي وکړو چې څه وخت کولای شو افغان امنیتي ځواکونو ته چارې وسپارو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیتس ویل د اوباما دا وینا په دې معنا ده چې په داسې حال کې چې موږ دا اراده کړې غواړو له افغانستان سره ملي اردو ته د نوي کسانو د جذبولو، روزنې او د جګړې ډګر ته د هغوی د چمتو کولو عاجلو اړتیاو په پوره کولو کې هم مرسته وکړو. ګیتس له سی بی ایس امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د 2011 کال په جولای میاشت کې به زموږ قمندانان ډاډمن وي چې آیا زموږ ستراتیژي مؤثره ده که نه. هغه زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو ته د یو شمیر سیمو د امنیتي چارو سپارل یو تکتیکي پلان دی چې هغه ستراتیژیکي څارنې ته اړتیا لري. خو افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې دای دې وخت ټاکلو لپاره پر ناتو او متحده ایالاتونو فشار نشي راوستای، خو یادونه یې وکړه چې افغان ځواکونو ته دوه کاله وخت پکار دی چې په هیواد کې د ځینو برخو امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. کرزی وویل دوه کاله وروسته موږ یو داسې افغانستان غواړو چې د دې وړتیا ولري چې د عملیاتو مشري په خپله وکړي او په ډیرو سیمو کې د افغانانو د امنیت د خوندیتوب چارې هم په خپله سنبال کړي. کرزی وویل موږ په پام کې لرو چې د اوسني حکومت د 5 کلنې دورې تر پایه پورې په ټول افغانستان کې د عملیاتو مشري په خپل لاس کې واخلو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په انټرنیټ هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. زموږ د ویب سایټ ادرس واخلئ www.azadiradio.com. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي متحد ایالات له ډیرو کلونو راهیسې د اوسامه بن لادن د ځای په اړه ښه او دقیق معلومات نه لري. ګیټس له یو امریکایي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې دارت کړ چې وایي اوسامه بن لادن په دې وروستیو کې په افغانستان کې لیدل شوی. په وروستیو اونیو کې څو واره مطبوعاتو د اوسامه بن لادن د لیدل کېدو په اړه رپورټونه خپاره کړل. داسې ګمان شوی چې اوسامه بن لادن افغانستان ته نږدې د پاکستان په خاوره کې چیرته پټوي. خو په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز وایي د القاعده د تروریستي شبکې مشر اوسامه بن لادن اوس هم څنګه څه وخت په افغانستان کې تیروي. د القاعده د رهبر د نیولو په خاطر د امریکا لوري د نورو تازه هڅو د پلان خبر هم د ښاغلي جیمز جونز په حواله د اسوسییټډ پرس اژانس خبر کړی دی. د استخباراتي رپورټونو په حواله اسامه بن لادن په شمالي وزیرستان کې چیرته پر دی چې کله د پاکستان خوا کې اوسي او کله هم افغانستان ته اوړي. البته دا خبر هم د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جیمز جونز په حواله د اسوسییټډ پرس اژانس خبر کړی. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو پرون وویل چې پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلی سیمو کې د طالبانو او القاعده د پټیدو پر ځایونو جدي عملیات ترسره کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې بریالیتوب په دغو سیمو کې د سخت دریځو د سنګرونو په لمنځوړلو پورې تړلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له سینین سره په مرکه کې په دې ورستیو کې ویلي چې دای په دې باور دی چې په افغانستان کې د بریالیتوب اساسي عنصر په پاکستان کې د سختري جو وسلوالو د پناه ځایونو لمنځوړل دي. ښاغلی هولبروک زیاته کړې ده هغه څه دي چې موږ غواړو ډیر تمرکز ور باندې وکړو او د پاکستاني دوستانو سره زموږ د خبرو او اساسي موضوع ده. خود پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بریتانیا کې د خپل ورستیو څرګندونو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې د پاکستانی لوري سره د القاعده د تروریستي شبکې د مشر اسامه بن لادن د موجودیت په ارتباط اسناد نسته. دا خبره رات کړ چې ګواکې اسامه په پاکستان کې پردې او ویل چې کچيري امریکایي چارواکي په دې اړه کار اسناد لري د پاکستان حکومت ته یې وړاندې کړی. او راځو د دې ساعت د خبرونی نورو رپورټونو ته. د افغانستان په وخت به د خبرونه د نن سهار تر 9 بجو پورې ادامه ولري. تاسو کولای شئ چې د خبرونی په جریان کې د ورکو شوې ځانو په لټه کې پروګرام هم واوري خو تر هغه مخکې ته رپورټونه لرو. په کابل کې نابینا ماشومانو ته د زده کړې په برخه کې د ښوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره څلور ورځنی سیمینار پرانیستل شوی. په دې سیمینار کې چې د پوهنې د وزارت او د جاپان د جایکا موسسې لخوا پرانیستل سوی د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو تقریبا سلو شوونکو برخه اخیسته ده. دوی ته په دغه سیمینار کې د دې روزنه ورکول کیږي چې څنګه له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې شمرسته کولای شي. له کابل معصوم میوند رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې د نابینا ماشومانو د ښې روزنې او پوهاوي لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. د پوهنې وزارت وایي صدیق مرخیل وایي چې د نابینا ماشومانو د زده کړې لپاره د ښوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره د جوړ شوي سیمینار هدف هم په هیواد کې نابینا کوچنیانو ته د ښې زده کړې ورکولو زمینه برابرول دي. دوی وایي چې په دې سیمینار کې به د استثنايي ښوونې او روزنې په نامه یو کتاب هم ښوونکو ته ورپېژندل شي او د هغه د زده کړې لارې چارې به هم ورته وښول شي.
د ماشومانو او تنکی ځوانان لپاره استثنایی برخه کې یا اختصاصي برخه کې تعلیم او تربیه ده. هیواد کې موږ تقریبا 1.5 میلیون کسان معلول او معیوب لرو. یو کورنۍ مثلا هڅه کوي د خپل ماشوم ونلېږي ښوونځي ته، د دې لپاره شاید په هغو خلک ریشخند وي. موږ دغه کتاب چاپ کړی ده. له دې لارې ښوونکي په داسې طریقه دوی ته تدریس وکړي سو نماز قرستی او نور هم پوهه لوړی شي.
شغلی امر خیلو ول دغه کتاب د جای کاموس سی په مرسته چاپ شوی چې په دې سربه په هیواد کې مایبو ماشومان ته د زده کړې شاس انچا برابر سي. د افغانستان لپاره د جاپان د مرسل موسی او چارواکي ادیو وای دوی غواړي چې د افغانستان د درل معلمینو په درسي نصاب کې د استثنايي شون یو مضمون موجود وي.
The aim of this seminar is to introduce
the way that the seminar هدف د افغانستان په دارل معلمینو کې د یو نوی مضمون پیژندل دي چې د استثنايي شونو په نوم یادېږي. زموږ مرستې به د دې هیواد د مایوب ماشومانو سره دوام ولري او همدارنګ ستاسو خبرول د معلولیت او د معلولینو د حقونو په اړه دي، ځکه چې مایوب ماشومان هم په دې لټه کې دي چې د زده کړو چانس پیدا کړي. د دې سیمینار غډون کوونکی وای په خپل ولایتو کې به لا دې میتود څخه کار واخلي او په دې سره به مایوب ماشومان ته د درشه زمينه برابر شي. اوس مهال واځ په کابل کې د نابینا ماشومان لپاره یو شونځيستا ویل کیږي چې په هغه کې هم د درس شیلارې نسته. د افغانستان د پوهنې وزارت او د جاپان مرسته کوونکی ادارې وای چې دوی به د افغان مایوب ماشومان لپاره خپل مرستې رواني وساتي ترڅو دوی هم د نور ماشومان په څیر د زده کړې څخه برخمن شي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
د بشری قانون د څارنې ډلې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په خپل روسي رپورت کې د میرمنو وضعیت په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ناوړه بللی او وایي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تشدد عام دی او حکومت په دې کې پات راغلی چې ښځې له ډیرو تیریو او تشددونو څخه خوندي کړي. د بشری حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ په یو نوي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په ټولو برخو کې ښځې په ډېر غمجن وضعیت کې دي. په دغه شپږنوي مخیز رپورت کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 130 مرکو پر اساس چمتو سوی ویل سوي چې ښځې د دې لپاره د مرستې غوښتنه نسي کولی چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه ویریږي او دوی دا ویره هم لري چې شایي یو وار بیا هم حمله ور باندې وسی. د بشری حقونو د څارنې ډلې په دې رپورت کې ویل سوي چې د 2001 او 2015 کلونو ترمنځ په ځینو برخو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې مثبت پرمختګونه سوي وو. نن ورځ دا پرمختګونه پر مخ پر دوار روان دي، د منفي خواته روان دي او ویلتي هم دا دی چې محافظه کار مشران په قدرت کې دي او دوی ښځو ته د هغوی د ابتدایي حقونو له ورکولو څخه سترګې پټوي. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د هیومن رایټس واچ د دغه رپورټ جزئیات به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې درته وړاندې سي. خو اوس به راسو کندهار ته او د ازادي راډیو د دغه ځانګړي رپورت دا ورېدو بلنه درکوم. سالی محمد سالی دغه رپورت چمتو کړی او په دې رپورت کې د یوې اتکلنې انجلۍ نازیې ژوند ته کتنه کړې ده. د هغې لپاره لکه څنګه چې په رپورت کې ویل سوي وایي چې لویه هیله یې دا ده چې د مور کاروبار یې پرمختګ وکړي. د دې مور څه کوي؟ مور یې له لسګونو ښځو سره یو ځای ګلدوزي کوي او پر سرمیزیګانو سربکسیو کالیو او نورو ټکرانو باندې ډول ډول ګلدوزیانې کوي او دغه ګلدوزیانې بیا د کندهار په ښار کې د کندهاري خزانې مرکز ته وړل کیږي او د دې په مقابل کې بیا دوی پیسې اخلي. راځي سالی محمد سالی ته غوښتو دی به نور معلومات راکړي.
په دې کارځای کې ښځې په دې افتخار کوي چې د کندهار په سطحه د ډیزاین او تجارت په داسې مرکز کې بوختې دي. اسوسییټډ پریس لیکي د طالبانو په وخت کې ښځو او نجونو نسوای کولای ښوونځیو ته ولاړ سي او کارونه وکړي، خو دغه کارځای د تجارت لپاره داسې یو چانس دی چې په لسګونو ښځې پکې پیسې لاسته راوړي او خپلو کورنیو ته نفقه برابروي. البته د افغانستان په داسې یو محافظه کار سیمه کې چې شاید د ښځو دغه کار له خطره تش نه وي. دریدیش کلنه رنگینه حمیدی چې د دې کارځای مسولیت لري وای ل امریکا څخه افغانستان ته ستنه شوی، هغه په کندهار کې زیږیدلی خو د شوروي تر یرغل درې کاله مخکې امریکا ته تللی او هلته لوی شوی. په دې ورسته کې کندهار ته تر ستنېدو وروسته د ښځو لپاره د لاسي کارونو داسې کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونه ته نفقه برابروي. رنگینی حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تولیدات یې د افغانستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم زیات مینوال لري.
زموږ کاروبار نیمه کندهاري خزانه ده چې اولین شخصي تجارت یې د ښځو په کندهار کې، یعنی سب سوی د افغانستان د حکومت سره د تجارت په حیث بازاریابي مو د لیک خپل په افغانستان کې په کندهار کابل کې هم لرو او په امریکا کې زموږ ډېر مواد خرڅیږي، خو نور هیوادونه لکه هندوستان یا امارات دبي او په اروپا کې هم علاقه مندي خلکو ښاره کړې ده. خو زموږ یعنی څه مشکل اوس دغه دی چې موږ دوني مواد نسو جوړولی چې دغه ګرده علاقمندو مشرانو ته موږ ورسېږو.
رنگینه وایي په آینده کې به دغه تجارت او کاروبار ته واده ورکوي. کله چې دوه درې کاله مخکې په سیمه کې امنیتي وضع خرابه سوه، رنگینی پریکړه وکړه د کندهاري خزانې په نوم دغه کارځای پرانیزي، البته د یو څو زرو ډالرو په بودیجې سره. رنگینه وایي 2500 ښځې ورسره کار کوي چې 213 په کورونو کې خامکدوزي کوي او 40 ښځې په دفتر کې ورسره د ډیزاینرانو په توګه کار کوي. د هغې په وینا هر ښځه چې په کور کې کارونه کوي د میاشتې 1600 افغانۍ، خو هغه ښځه چې هر ورځ دفتر ته ورځي د میاشتې 15000 افغانۍ ګټي. په دغه ښځو کې یوه چې پر سره فرش ناسته وه د نازیې مور وه، 40 کلنه پروینه. نوموړی پر یوه زنانه کمیس د کوچنیو هندارو په ګنډولو بوخته وه، داسې ښکارېدل لکه د ناوې کمیس چې وي. پروینې له داسې یوه سړي سره واده کړی چې په نشو اخته دی. ټول ورځ په کور کې ناست وي. د طالبانو په حکومت کې پروینې کار نسوای کولی. هغې وویل زه شرمیږم چې نور خپلوان راته ډوډۍ او کالي راوړي. موږ خو سوالګر نه یو. زه به پخوا په کور کې وم، خو اوس مې خپلې کورنۍ ته وویل چې خپل خیرات دې په کوڅه کې غریبو او سوالګرو کسانو ته ورکړي. کله چې پروین دا خبرې کولې، د هغې لور نازیې د هغې په وړاندې لاسونه وپړکول او ویې ویل زه نه غواړم نورو ته محتاج واوسم، زه به پیسې ګټم.
شایسته کل دهار دیر دیر یاد و ما نهی دیجی که هر توی روا ما خصوصا دهار غنده و باغو و لوته ده او بوجه
په کندهار کې مو د ښځو د یوې کوچنۍ کارخانې د فعالیتونو په ارتباط واورېدل. د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ په دې وروستیو کې په خپل رپورټ کې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې ناوړه بللی. مخکې مو وویل چې د دغه رپورټ نورې برخې به مربوطه دا یو ډېر تفصیلي رپورټ دی. په شپږ نوي مخونو کې خپور شوی او د 160 مرکو پر اساس برابر شوی. د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې به موږ تاسو ته دغه رپورټ جزئیات وخت په وخت وړاندې کړو. د دې رپورټ څخه تازه معلومات چې ما هم دا اوس راواخیستل، دا دی چې په رپورټ کې راغلي چې د جنسي تیوریو په ارتباط ځینې قضیو کې د حکومت لخوا د جنسي تیری عاملین بخښل سوي دي. انجونې او ښځې له خپلو کورونو څخه د فرار په خاطر په زندانونو کې اچول سوي. د جنسي تیریو قربانیان په نامشروع جنسي روابطو تورن کړ سوي او ډېرې ښځې چې په ټولنه کې عامه خدماتو کې ښکېلې دي وژل سوي دي. د بشري حقونو د څارنې د ډلې هیومن رایټس واچ د دې رپورټ د خپرېدو یوه اونۍ د مخه ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد او جنسی تیری یو لویه ستونزه ده. په رپورټ کې راغلي چې پر جګړه مارانو د جمهور رئیس حامد کرزی زیاتې تکیه د ښځو د حقوقو د اعادې د مخنیوي یو دلیل برابر کړی دی. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په پټه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې سي او هم درس تاسو کولای سي چې دغه سي رپورټونو د ترلاسه کول لپاره زموږ ویب سایت ته ورسی. زموږ د ویب سایت ادرس دی www.azadiradio.com. او همدارس تاسو کولای سي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په ارتباط او په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه د تازه عکسونو د لیدلو لپاره زموږ ویب سایت ته ورسی. موږ وخت په وخت د افغانستان له هر برخې څخه تازه ګالریانی آنلاین کو. او اوس براسو هرات ته. د هرات کې د ایټالیا د بیارغونې ډلې د څلورو بیارغونې د څلورو پروژو د بشپړولو خبر ورکړی. دوی البته دا درې پروژې دي چې په څلورو میاشتو کې به بشپړې سي، مزرعت غواړم. نو د هرات والی په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته داسې وایي:
د دې پروژې د تکمیل معیار څلور میاشت پورې دوام کوي. او دا درې پروژې، اوله پروژه د حوزوي شفاخانې عملیاتخانې چې لس عملیاتخانې ډېر مجهز نوې عصري ترمیم کیږي، چې دا به یو لفټ هم لري. او د دې عملیاتخانو مصارف څلور لکو دوه اویا زره ډالره دی. او دا لس عملیات خانه سره د عاجل کوټه په نوي تجهیزات او عصري سامانونو سره مکمل تجهیز کیږي چې د لګښت تقریبا $9,000 دی.
ښاغلی نورستانی وویل چې له دې سره به په هرات کې زیات صحي سهولتونه مساعد سي. په هرات کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو هم ویلي چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره شی تر زیاته د روغتیا په برخه کې ستونزې حل سي. او اوس به یو بیا نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر دو کالو پورې د چمتو شي چې په هیواد کې ځینو برخو امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې په هغه صورت ترسره کېدی چې په هیواد کې له شخړو لاس واخلي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون افغانستان ته د نورو ترکیې عسکرو د استولو خبره رد کړه. د بشري حقوقو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټولو نړۍ کې د ټولو ناوړه بللې او وایي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی چې ښځې لکه د جنسي تېریو او وژنو په ګډون له بېلابېلو جنایتونو څخه خوندي کړي. نړیوال بانک اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم به $3 میلیارد د حکومت له لارې د بیا رغونې په پروژو ولګول شي. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې طالبانو او القاعده د پټېدو پر ځایونو جدي عملیات ترسره کړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د روسیې له ولسمشر دیمتری میدویدف سره په موسکو کې له خبرو وروسته له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې وستایلې. په ایران کې د حکومت د مخالفینو مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې نن په تهران کې د لاریون لپاره سره راټول شي. نن به په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه تر بل هر وخت په لوړه سطح خبرې پیل شي. د لږ تر لږه 190 هیوادونو استازي او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو 115 مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. سپینه ماڼۍ د عراق د پارلمان د غړو لخوا د هغه قانون تصویبول وستایل چې راتلونکي کال په هیواد کې پارلماني انتخاباتو ته لار هواروي.
د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونی په پاته برخه کې د ورکو شو یو عزیزانو پروګرام خبرونه مو تر نو بجو ده. خو تر هغه مخکې و مرکل رو په دې ورستو کې په پاکستان کې د البته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان مهاجر اوس د کوونکو د روغتیا مزرد غړم د افغان از د کوونکو د ستونزو رپورټونه خبر اسول. په دې برخه کې د بیلابیلو مسایلو یادونه وسوه چې و هم پکې د افغان از د کوونکو لپاره د ټیټي سطحې د تعلیم مسله وه او په دغه سیمو کې د افغان زده کوونکو لپاره د دقیق تعلیمي نصاب نشټوالی یو بل ستونزه وه. د دغه مسلې د سپیناوي لپاره په پېښور کې د افغانستان د حکومت د معرفت وزارت د مسؤل سره د ازادي رادیو خبريال مرکه لري. دا مسؤل څوک دی؟ دا په مرکه کې درته معرفي سي او د دې څرګندونې به هم واوري چې د ستونزو د حل په برخه کې تر کومه حد اقدامات ترسره کړي.
محترم عبدالغنی هدایت سے پپی خبر کی دا افغانستان دا معرف دا وزارت دا سانگ مشر تصورت دا وای چی سب بدلون مرا وست پا دا کار کی پا دی دفتر کی دا دا افغانان و زوانان رازی پیغلی رازی دلتا کارون بندوی دا سندونو دا دوی دا کار دا سانوالو لپارا سنوی لار چار مسنجوری
کم ورزی ناچه زدل تراغلی ما سر فکر او کوشش دی حل او دی تصفیش تا دی چی غیر پارا ما عملا اقدام کرد. یو څه تغییر او تبادله په افرادو پرسونل کې راوستلو او څه لارښوونې مو کړلې چې باید کوم اسناد په کوم ځای کې کې خودل شي د دې لپاره چې زیات وخت ونه شي د مراجعینو لپاره هم سرګردانه شي د خپل پرسونل لپاره هم زیات وخت ونه شي. دویم دا وکړل چې هر چا د لپاره کار معلوم کړو چې د ګډوډۍ سیستم د منځلار شي چې یو په یو باندې واړوي بلې په بل باندې واړوي څوک چې د کوم کار مسؤل دی به زب د هغه کار پوښتنه و د عمر څخه کیک او خه تعلیم د ترلاسه کولو په خاطر باندې خه مسلکی معلم ضرورت دی خه درسي مواد ضرورت دی او خه درسي ماحول او محیط ضرورت دی چې دا بدبختانه دا درې واړه ډیر کمزوري دي پاکستان د مهاجرونو لپاره.
نو زمونږ دولت په دغه دریو لارو کې د افغانستان د مسافر سره دلته چې پراته دي مهاجر دي سکومت کولای شي
دا باید ویم چې هر څه کولای شي، مګر متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام هم نه دی کړی. اول دا چې مونږ په دغه لوی طول او عرض کې د کویټې نه رانیولې تر کراچۍ پورې خواره واره مهاجر افغانان پراته دي او عملته د دوی کور آباد ځای په ځای مکتبونه جوړ کړي د خپل اولاد د تعلیم د بقا په خاطر باندې. خو د وزارت معرف اهتمام او توجه ډیر کم و د دې په خاطر چې دغه ټول طول او عرض لپاره تر اوسه مونږ د معرف په آتشا کې 15 کسه پرسونل لرو. نو تاسو وسوګورئ چې په 15 کسه پرسونل باندې د دغه ټول پاکستان د مهاجرینو د مکتبونو ارزیابي، بررسی، تفتیش، نظارت دا به ممکن کار وي؟ نه.
تر هغه ځای چې مونږ غږیدلی یو د افغان زده کوونکو سره دوی د ښوونې د وزارت نه دوی ګیلې لري، وایي چې هلته ډیر فنډونه راځي، ډیر کومکونه افغانستان ته روان دي، ولې دوی سره نه کېږي؟ دوی مجبور دي فیس ورکړي ورته. دوی مکتبونو والا سره چې غږیږو هغوی وایي چې مونږ مجبور یو کورم نیولی ورته باید فیس واخلو. خو تاسو په خپل هم ګیلې لرئ د ښوونې د وزارت نه، نو چې دومره ډېرې مرستې افغانستان سره کېږي لږ پاملرنه په کار نه ده د افغان کډوالو د موسسو ته چې دلته کار کوي؟
ګوره، تا خو تاسو ته مخکې وویل د زده کوونکو نو نه دا ګیله د ما سره ډېره زیاته ده، باوجود چې زما ټوله میاشت کار نه کېږي چې دلته کوم. خو من هیڅ یو معلم پوهېږم چې دلته څومره مشکلات دي، او د خپل محترم پوهنې وزارت نه مې دا ګیله واقعا ده چې دې ځای کې هېڅ همکاري نه ده شوې، چې دا هم د افغانستان خلک دي، د افغانستان د اتباعو نه دي او د افغانستان بچیان دي. نو دوی باید هم د دغه بورسونو نه یا د دغه نور امتیازاتو نه چې په داخل د افغانستان کې کوم زده کوونکو ته ورکول کیږي باید محروم پاتې نشي.
مننه صاحب. دار ته وایي چې د افغانستان حکومت چې د دې ځای د مکتبونو ته رقم د شک په سترګو ګوري، وایي دلته مدرسې دي او د سیاسي کسانو نه روزل شي چې بیا د افغانستان لپاره مشکل پیدا کړي. تاسو د دې ځای د معرف مشر استه اوس باور ورکول شي چې هغه کسان چې دې ځای نه بري لیک ترلاسه کوي افغانستان ته ځي سم خلک دي، کره خلک دي، سوچه خلک دي او د افغانستان په درد خوړل شي؟
زه خو د یو واقعا د یو مسلمان افغان په حیث او د یو معلم ځان ته خطاب وکم کو نه کم، خو د یو معلم په حیث دا د فیصده نام لوړ اعتماد د افغانستان نظام ته بیا خصوصا د پوهنې محترم وزارت ته دا ډاډ ورکوم چې دا مسائل قطعا دلته نشته.
عبدالغنی هدایت په پېښور کې د افغانستان د معرف د وزارت استازی. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو او ریدونکو محترم او دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو او ریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفوني پیغامونه راوستوي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي. همدارس په یاد لرئ چې ازادي رادیو تل هڅه کوي چې تاسو د ورکوښو عزیزانو په پلټنه کې تاسو سره مرسته وکړي. ګرانو اوریدونکو، دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. نو که تاسو خپل کوم ورکوښو عزیز او دوست لټوي، د دغه پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ، کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ او د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام پریښی دی، خو د تلیفون شمیرې له یاده وتلې دي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په وار وار زمونږ اوریدونکي مونږ ته تلیفون کوي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. یعنی دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې تکراری دي. خیر، دوی له مونږ څخه هیله کوي چې دوی پیغامونه په وار وار خپاره کړو. مونږ به هڅه وکړو چې دوی پیغامونه خپاره کړو. نو ټول څخه مهمه دا چې که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، ازادي راډیو ته تلیفون وکړی، په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه په آخر د پیغام کې د تلیفون شمیره ووایي چې که چیرې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. همداراز تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ایمیل راوستوئ. د ازادي راډیو د ایمیل پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org. نو محترمو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو موږ ته پیغام پریښی دی، خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه سره واورو، پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه کې پاتې دی، او دا هغه د تلیفون شمیره ده له کومې شمیرې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او پیغام مو پریښی دی. نو دا هم پیغامونه، او پس له پیغامونه به زه تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم.
الو، سلام علیکم. زما یو زوی دی، ورک دی، عبدالکریم نومیږي. په داسترګه کې په جیات کې دی، ویښ شوی دی، په ذاتیک باندې ټپ دی. د امین الله زوی دی، د عبدالقیوم د عبدالعلیم د محمد نیم ورور دی، د ګلامین پلار دی، په کوم نورځی دی، د واشیر د لښکرګاه د ولایت واشیر د ولسوالۍ دی. زه د ګرجنګاله ته دا تلیفون کوم، زه د مور یم. ورون یې دې چې ګرځېدلې دې سرګردانه سوې پسې وسې هېڅ پته نه ده معلومه راته. د وکار د ادې څخه وسې کور د وکار پاده کې دی، دا وشي د کور ده. یا دا یو ری خپله، یا انډیوالان اوري، انډیوالانو سره د خدای په لحاظ دغه دغه معلومات موږ وکړي. الله دې تاسو آباد کړي، خدای دې تاسو خیر کړي، دا د کور وشي د سلام.
دغه ګرانې مور چې د هلمند د واشیر څخه ده او اوس په ګردی جنگل کې ژوند کوي، موږ ته تلیفون کړی و خپل زوی لټی. د دې د زوی نوم دی عبدالکریم. تاسو کولی شئ چې ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00928255040. و د تلیفون شمېره یې بیا وایم: 00928255040.
مورند ولد سید شاه نمیزی د غلام رسول اکا زوی دی، د کلتر د کلی دی، د سریپول دی ولایت دی. یو کال کیږي چې د کورونا د راکسه وای دی، او اټس پته چاته نه معلومیږي.
کتا سی د دغه ورکشوی عزیز پاک لا څه معلومات لري، دغه ګران ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00923423 وش پاک یاو. د تلیفون شمیره ور بیا وایم: 00923423 وش پاک یاو.
تاسو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، وسوار ورسید هغو تکراری پیغامونو ته چې تاسو موږ ته په وار وار را لېږئ، او لمنګه څه خیله کوي چې دغه پیغامونه خبره کړو. محترم دوستانو، دغه پیغامونه موږ خبرو په دې هیله چې د تاسو ورکشوي عزیزان د نن ورځې په دې خبرونه کې پیدا شي. نو محترم دوستانو، دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو، زه ګلمار سلطان خیل د شترت خان زوی له پاکستان څخه خبره کوم. د ما یو ورور د ګل محمد نومیږي، مشهور په مخه ده. په اتنه کاله کېږي چې ورک ده، هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. دا ایران کدی په خپل اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري، په دې نمبر در سره تماس ونیسي: 03-01-55-55-55-55. نمبر در سره بیا تکراروم: 03-01-55-55-55-55. په دې نمبر در سره تماس ونیسي. مسلام.
السلام علیکم. قدرت الله خان، تاجک د پاکستان کوچ ایالت کوچلاغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کوچنی چې د سلاودین فنامه یادېږي، د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر څلرمه نیټه د خپل کور څخه په کوټه ازرګنجي علاقه کې نادرکه شوی دی. کچیری تاسو د سلاودین په باره کې معلومات لري نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون راوکړئ. 00-300-9-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
زوی ګلمار سلطان خیل د حجی سروت خان زوی له پاکستان څخه ازادۍ رادیو سره په تماس یم. اعلان کوم د ازادۍ رادیو ته عرضمه دا ده، د ما یو ورور د ګل محمد نومېږي، مشهور په مخه ده. دا اته نه کاله کېږي چې ورک ده، هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. دا اعلان که دی په خپله اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري، خو په دې لمبد را سره تماس ونیسي. 0305599 لمبر درته بیا هم تکراروم، 0305599 په دې لمبر در سره تماس ونیسي. وسلام.
زه شکل آبیتاب د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. د هر څه نه مخکې د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور چې اصلا نومیې شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب دی، د ملا ملک زوی دی. دوه میاشتې کم دوه کاله وشو چې لا درکه دی. که دی خپله زما غږ اوري او یا د ده په اړه څوک معلومات لري، انساني او بشري همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغه شمېرو په تماس. د تماس شمېرې دي 0505440 او 0725350. د شمارو تکرار 0505440 0725350.
گرانو محترم دوستانو او اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته وغواګیاست. اوس قلم او کاغذ تر کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسېدو هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
مجھے ورک عزیز د پاریاب د ولایت برمامت نمیشته، دو متر یو دو سانت ولر دی. دا څوار لس کاله کې د نادر کسو کده دغه په اړه څوک معلومات لري په دغه تلیفون شماره ته موږ تاسو زنګ ولې مشر زنګ وی. زه اختر محمد د ایران د ولایت د سمنان نشر خبرې کوم. انو نو وخت نه نسم، خدای امان.
السلام علیکم، زه میراج جان د پاکستان څخه خبره کوم. د ویلمن د ولایت د نوی ولسوالۍ د نګاری اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی چې عبدالغفار نومېږي په سپین سره مشهوره دی، زما هغې توازن یې خراب دی. که هر چا ته د دغه ما عبدالغفار په اپله معلومات وي پر دغه نمبر کې زنګ وي 0303285912. مطلب بیا د ټلیفون نمبر وم 0303285912.
زه محمد ولی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زما زوی ورکړی دا تقریبا اته میاشتې کېږي، رحمت الله نومېږي، د مانجات اوسېدونکی یم. هر مسلمان ورو ته کېفت یم، دغه شمارې زموږ سره تماس ونیسي 0902294.
زما نوم جمعه ګل د سمنګان د ولایت د فیروز نخیر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو تره ده چې نوم یې عالم جان ده، د ایران پخوا دېرش کاله کېږي لا درکه ده. که چېرې دی خپله زموږ غږ اوري یا دوستان په دې اړه معلومات لري، موږ ته دې په دې شمېره زنګ وکړي 0805260348. بیا تکراروم 0805260.
الو، السلام علیکم. زه نعمت الله د پکتیا ولایت د ستکرم د ولسوالۍ د عثمان خیلو د کلي اوسېدونکی. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلامونه زما یو تره ده چې نن نه تقریبا 19 کاله مخکې د پاکستان زلې انګو تحصیل دوادې څخه بېدرکه شوی ده. که هر چا ته د ده په حق له څه معلومات وي، او نوم یې د آیت خان چې مشهور پایتو ده، که د هر چا د ده په اړه څه معلومات وي نو موږ ته دې په دې شمېرو زنګ ووهئ. په پاکستان کې زموږ نمبر دی 0305550142. دا شمېره یو ځل بیا وایم 0305550142. یو سره وځل یو او په افغانستان کې زما خپل نمبر دا 0 واویا 0 واویا 0 9 5 9 نمبر یو ځل بیا وایم 0 واویا 0 واویا 0 9 5 9
زما یو ورور دا چې صفت الله نومېږي دا کوړي د کمپ د اختر په دویمه ورځ ورک شوی ده او ذهني توازن یې درست نه ده او خبرې یې سمې نشي کولی. عمر یې 12 کاله ده او که چاته د ده په باره کې څه معلومات نو په دې شماره دې موږ ته تیلیفون وکوي 0 350 43 99 11 15 50. بل د تیلیفون شمیره ده 0 350 49 80 6. وسلام.
زما یو د اکا زوی دی د عبدالبصیر په نامه د کندهار ولایت د شاریکوټ د ولسوالۍ د کجر د کلي اوسېدونکی دی. دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی که هر مسلمان ته معلومات وي پر دغه لمبر زما سره ما ته معلومات راکړي 0 اویا 2 اویا 0 11 28. یا پلا بیا د ټلیفون نمبر وایم 0 اویا 2 اویا 0 11 28.
ما یو ورور ده په نوم د عبدالمبین دی. 10 کاله له مخه د ایران شهر اصفهان ته تللی و. هلته یې په ځان باندې نوم احسان محمدي شی. له هغه نه وروسته دی نادرکه سوی. که څوک د دې په اړه معلومات لري په دغه نمبر دې له ما سره ټلیفون 0 3 0 5 3 8 3 بیا 2 وارې 0 6 9 9 5 په دې دې له ما سره ضرور تماس ونیسي 0 3 0 3 8 3 2 وارې 0 9 5 په دې دې له ما سره دی تماس ولري.
زه درم طلاقه زویم د خلیفګانو د امیر اغا زیارت سره مې کور دی. زما یو کشه ورور ورک دی زه سم طلاه نومېږم. موږ ډېر خواري او تکلیفونه کښلي دي هېڅ پته یې نهشته راسه. موږ به یو شماره درکړو چې هر ځای په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي 0 9 3 1 8 5 5 0 8 1 1.
ما یو ورور دی دا وزیر په نامه دی. زه عبدالرحمن یم پایم زوی دی د یاجام نسی دی د نظیمه خاوراره دی. د غلمشته ولسوالۍ دی د غلیم ملا او کوڅه کې اوسېدونکي دی. زه د سپین بوردک خبرې کوم. زه دغه بیا راتېر سوه همدې سپین بوردک ته راغلی یم. که چاته معلومات وي یا د خپله نژده غواړي په دشنوه دې ما ته زنګ ووهي 0 2 1 5 3 9 5 3 1 8. دا شماره دا بیا د سوال 0 2 1 5 3 9 5 3 1 8.
یو لک پروک دی نن نچبلا دی د هغه غلام نبی زوی دی د سری د ولایت د چورې د ولسوالۍ او د کریسان اوسېدونکی دی. هر چا ته که معلومات وي یا دې په خپله زما غږ اوري په دغه نمبر دې ما ته په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 3 1 3 8 3 6 9 1 3 1. یا دې په دغه شمېره زنګ راته ووهي 0 3 0 0 3 8 8 2 3.
زه محمد ولی د المند ولایت سیلان کې وځ پیران کې هم زما ورور چې دی شاولی نومېږي د خدای نظر اکا زوی دی. د 3 4 کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی. که چیرې دا اعلان دی خپل اوري او یا دې په دغه شماره دی زنګ ووهي کور ته 0 1 6 3 9 8 8.
الو السلام علیکم. زنی سر احمد کوټ سره پاکستان څخه خبرې کوم. زما یو ورور تقریبا 15 کاله کېږي ورک دی. که څوک هغه په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 1 3 3 5 0 6 5. زه فعلا اوس په کوټ کې ژوند کوم او کور مې افغانستان کې دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه توتی د پاکستان د کراچی څخه خبرې کوم په کوم خروټ یم د ملا تورګل زه یم د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالي اوسېدونکی یم زما یو ورور دی تقریبا واته کاله مخکې د ایران په لاس د دوبۍ نیچې کړی وو سره دې واتو کسه انډیوالانو چې په کوم خروټی دي تقریبا اتلس کاله کېږي چې د ایران په لاس د دوبۍ نیچې کړی په دې لاره کې ناپتا شوی دی که هر څوک د ده په دوی په هکله معلومات لري یا دوی په خپله د آواز اوري نو مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې ما ته ټلیفون وکړي زما د ټلیفون شمیره ده د پاکستان 0321-302-0005 که هر چا د دوی په هکله ما ته معلومات راکړه 100,000 روپۍ به زه دوی ته انعام ورکوم زما د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0321-302-0005 د پکتیکا ولایت سوربي ولسوالۍ اوسېدونکي اوسېدونکي دي په قوم خروټي دي په کتوا سلام
سلام دې ازادۍ راډیو ته دي زه غلام رسول د شکردرې ولسوالۍ د بیازارو له کلي سره خبرې کوم د ما یو ورور په نام د غلام ناصر ولد غلام اکبر په 2013 کال کې د لوګر ولایت کې که چا ته معلومات وي په دغه شماره ډېر زنګ وکړي 0999-15-15-15-15-15
الو السلام علیکم زما یو اکا د نیز محمد په نامه زه محمد ګل د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ یم زما یو اکا چې دی د نیز محمد په نامه دا یو کال شل شپې کېږي چې د کوره نادره کړی د عبدالمجید زوی دی نو که دی خپله زموږ غږ اوري انډیوال زموږ غږ اوري نو په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0-1-0-4-0-1-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، خپل ټلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ، په خپل ټلیفوني پیغامونو کې خپل نوم ووایئ او ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه ده چې د ټلیفون شمیره له یاد مو باسئ کله چې تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي، څو اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د نن ورځې پروګرام هم دومره، تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
افغانستان وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے